اته بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعته خپرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د ازادۍ راډیو مجلې له پروګرام مخکې لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واورئ چې پر افغان ځواکونو د طالبانو له مرګونو حملو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان د بریدونو په زیاتولو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سرغړونه کوي. قدر بنو اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د سوله ایز افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس د تشخیص لپاره د طبي بستو یا کیټونو د کموالي خبر ورکوي، او د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د اعدام سزا د څلورم پرله پسې کال لپاره په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د سولې ایز افغانستان لپاره تاریخي فرصت بللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې ویل چې شاه محمود قریشي دا خبره پرون دوشنبه د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په ټلیفوني مکالمه کې کړې ده. د اعلامیې په حواله دواړو وزیرانو په افغانستان کې د سولې د پروسې پر وروستیو تحولاتو هم بحث وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقه د افغان مشرانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې له دې فرصت څخه په کار اخیستو باید د سوله ایز او باثبات افغانستان لپاره په یووالي سره هڅه وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کرونا وایرس د اخته کسانو د تشخیص لپاره د طبي بستو یا کیټونو له کموالي سره مخامخ دی. ANI خبری آژانس د روغتیا وزارت د ویان وحید معیار له قوله لیکي چې نوموړی وایي تمه ده چې ملګري ملتونه به 15,000 بستې یا کیټونه دې وزارت ته وسپاري. له دې مخکې د کندهار د روغتیا وزارت وبخښي د روغتیا ریاست ویلي و چې په دې ولایت کې دا طبي بستې ختمې شوي دي. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 0 اوښتی او 14 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ملي امنیت ځواکونو د داعش ډلې دوه تنه غړي نیولي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې نیول شوي کسان د پاکستان وګړي دي. ښاغلی خوګیاڼی وایي د کسانو په کونړ ولایت کې فعالیت کاوه خو په ننګرهار کې نیول شوي دي. ښاغلی خوګیاڼی د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې له ګرځبندۍ څخه د سرغړونې په تور د لسګونو موټرو د نیولو خبر هم ورکړ. هغه ازادۍ راډیو ته وویل دا موټر پرون د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی.
ګڼ شمېر موټر چلوونکو سرغړونه وکړه چې د لسو بجو وروسته پولیسو او نورو منصبینو عملي اقدامات پیل کړل او د سرغړونکو لسګونه بیلابیل موټر دی ونیول. دا به تر ډېرې مودې پورې خوشي هم نشي.
په جلال آباد کې له تېرې اونۍ ګرزبندیز او قرنطین نافذ شول، خو د ننګرهار چارواکي وایي تېرې یکشنبه پریکړه وشوه چې په جلال آباد ښار کې د سهار له شپږو تر اتو او د مازدیګر له څلورو تر شپږو بجو به یوازې د دولتي مامورینو موټر د تګ راتګ اجازه ولري. د والي ویان خبریالان امبولانسونه او پوځي موټر هم له دې امر څخه مستثنا وبلل. لازادې راډیو خبرونه اوري. څو جنگي الوتکو چې ګمان کېږي د اسرایلو به وي پرون د سوریه په ختیځ کې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې د ایران او د ایران د پلوي وسلوالو پر اهدافو بمباري وکړه. د سوریه دولتي خبري آژانس سنا راپور ورکوي چې تیر شپه ناوخته د سوریه د هوایي مدافع ځواک د توغندي په وسیله د اسرایلو د تیري مقابله وکړه او څو توغندي مخکې له دې چې خپل هدف وولي نسکور کړل. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د جنگي الوتکو په پالمیرا دښته کې د ایراني وسلوالو پوستې په نښه کړې. پیخه کې تر اوسه د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د سوریې دولتي رسنۍ د دې هېواد د پوځ لخوا د اسرایلو د حملو پر وړاندې په بریا کې اکثرا مبالغه کوي. په دې اړه د اسرایلو پوځ تر اوسه څه نه دی ویلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په یو ډیر شخارونو کې به څلور ورځنی ګرځبندیز نافذ کړي. ښاغلی اردوغان وویل د دې کار هدف په ترکیه کې د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوی دی.
23, 24, 25, 26
موږ په پام کې لرو چې په خاص ډول په یو ډیر شو ولایتونو کې د اپریل په 23مه، 24مه، 25مه او 26مه ګرځبندیز نافذ کړو او ورځنی چارې حد اقل ته ورسوو. ترکیه د تیرو دو اونیو د پای په دوه ورځنیو رخصتیو کې دا اقدامات نافذ کړي وو. اردوغان چې د کابینې له غونډې وروسته خبرې کولې وویل دا ځل به د ملي ورځو د رخصتیو له کبله د ګرځبندیز موده اوږده وي. د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د اعدام سزا د څلرم پرله پسې کال لپاره په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې کچې ته رالویدلې ده. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل نوي راپور کې چې نن خپور شوی په ټوله نړۍ کې سږ کال یوازې په شلو هیوادونو کې 655 کسان اعدام شوي چې د 2013 کال په پرتله 33 کموالی ښیي. د بښنې د نړیوال سازمان د څیړنو وکالت او پالیسۍ د څانګې مشره کلیر الګروی اعدام بوګنوونکی وبخی اعدام او بوګنوونکی او غیر انساني سزا ده او هیڅ ثبوت نشته چې دا سزا به د حبس په پرتله جنایتونه کم کړي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې لنډه د راپورونو لنډه برخه وړاندې کوم. د افغانستان د دفاع وزارت وی وسلوال طالبان پر افغان ځواکونو د حملو په زیاتولو سره هر ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې څخه سرغړونه کوي. دفاع وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې د طالبانو په تازه حملو کې له 200 زیات کسان چې اکثر افغان پوځیان دي وژل شوي. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 نیټه په خپلو کې یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې ده. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وسله وال طالبان له هغې موافقې په سرغړونې تورنوي چې د فبروري میاشتې پر 9 په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه. په دې موافقه کې وسلولو طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او پر افغان امنیتي ځواکونو د حملو د کمولو ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د تاوتریخوالي کمول به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکرو پیل ته زمینه برابره کړي. خو د دفاع وزارت ویند روح الله احمدزی وایي د موافقې تر لاسلیک وروسته هم پر افغان قواوو د وسلولو طالبانو حملې کمې سوې نه دي.
لکه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو، وروسته له طالبانو بیا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایاتو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوسو او مراکزو خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی او اوس هم دوام لري. د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د فعال دفاع په چوکاټ کې د دوی دغه بریدونه دفع کړي او همداراز هغه شوم پلانونه چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوسو او مراکزو د بریدونو پلانونه یې درلودل هغه هم خونسا شوي دي او په دې نتیجه کې طالبان ته زیات تلفات هم په بیلابیلو ولایتونو کې اوښتي دي.
لیک شنبه راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې په هغو حملو کې چې د وسلولو طالبانو کار بلل سوی تر 30 زیات پوځیان وژل سوي دي. د تخار ولایت د خواجه غار ولسوال محمد عمر عمری ازادي رادیو ته ویلي چې د یک شنبه او د شنبه ترمنځ شپه کې د وسلولو طالبانو په حمله کې د محلي اردو 19 غړي وژل سوي دي. خبری آژانسونو د چارواکو په حواله په بلخ، جوزجان او ورزګان کې هم د 33 نورو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په دې موده کې د ګڼو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبرونه هم تایید سوي دي. د ملي اردو چارواکو بیا د یکشنبه په ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې د 6 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د 203 تندرقل اردو ویان جګړن ایمل مومند ازادي راډیو ته ویلي چاودنه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوې ده. دا تازه پیښه په داس حال کې کیږي چې د سولې پروسه ټکنی سوي او بین الافغاني مذاکرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوي به لا هم پیل سوي نه دي. دفاع وزارت وایي چې وسلول طالبان نږدې هر ورځ له هغې موافقې سرغړونه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوي او یوه برخه یې د تاوتریخوالي پر کمولو راڅرخي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي وویل
طالبان متاسفانه هوکړ لیک او تړون ته غاړه نه دی ښي او تاسې ګورئ چې هره ورځ دا نقص کیږي، اما د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دغه تړون ته متعهد دي. په همغه اساس باندې موږ کاملا په فعال دفاعي حالت کې یو.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلولو طالبانو حملې په داسل کې زیاتیږي چې د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله روانه ده. د بندیانو ټکنې سوي تبادله د ټکنې سویو بین الافغاني خبرو د پیل اساسي شرط ګڼل کیږي. د ملي امنیت شورا تیر شنبه وویل حکومت د طالبانو 301 شپېته بندیان او طالبانو هم شپېته بندیان خوشي کړي دي. په ټوله کې په پام کې د حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان 1,000 تنه بندیان چې ډیری دولتي کارکونکي او پوځیان دي خوشي کړي. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د حکومت لخوا په ځنډ د بندیانو پر خوشي کولو انتقاد کړی او دا یې د امریکا او طالبانو ترمنځ له موافقې سره په ټکر کې کار بللی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، او اوس ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکته کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د افغان چارواکو له قوله لیکل شوي چې د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې 40 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. مقاله زیاتوي چې له دې سره ولسمشر اشرف غني اړ شوی چې خپل ځان د ارګ له کارکوونکو جلا کړي او په داسې حال کې د کورونا ویروس پر وړاندې مبارزه پر مخ یوسي چې په دې هیواد کې جګړه لا دوام لري. داسې شواهد نشته چې ګواکې ولسمشر دې هم په دې ویروس اخته شوی وي. خو مقاله لیکي چې د جمهوری ریاست ویاند له دې خبرې ډډه کړې چې آیا د کورونا ویروس لپاره د ولسمشر معاینات هم سوي کنه. د مقالې لیکوال لیکلي د بمونو او ځانمرګو بریدونو څخه د خوندیتوب لپاره تر شدید امنیت لاندې کسانو ته د کورونا ویروس خپرېدل په افغانستان کې د بد شګون په معنا دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی خپور سوی له قوله لیکلي له هغو 40 کسانو چې نتیجه یې مثبته راغلې ډیری یې په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر د ملي امنیت په شورا او د ولسمشر د اداري رئیس په دفتر کې کار کوي. همداراز د یوه بل لوړپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی خپور سوی له قوله راغلي وروسته له هغه چې یوه اونۍ مخکې د ولسمشرۍ ماڼۍ د سلګونو کارکوونکو معاینات وسول د ګڼو کسانو نتیجه مثبته راغلې چې په کورونا ویروس اخته سوي دي. په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر شاوخوا زر راپور سوی، خو چارواکي وایي واقعي شمیر په مقاله کې لیکل شوی چې کورونا ویروس افغان حکومت له تر ټولو لوی ازموینې سره مخامخ کړی دی. یوې خواته حکومت له سیاسي لانجې سره لاس او ګریوان دی او بل لور ته هڅې کوي له طالبانو سره مذاکرات وکړي چې د دې هیواد جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. مقاله یادونه کوي چې افغان چارواکي هڅه کوي خلکو ته د خوړو او نورو توکو رسول دوام وکړي او ولایتونو ته د بیړنۍ مرستې په توګه میلیونونه ډالر ورکړل سوي، خو هغوی د ظرفیت د ټیټوالي له کبله دا پیسې نسي مصرفولی. نیویورک ټایمز د مقالې په پای کې لیکلي چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته د خلکو تګ راتګ محدود سوی او هغه کسان چې ارګ ته ننوځي د زدي عفوني سپرې ورباندې وهل کیږي او تبه یې کتل کیږي. د برتانیا چاپ اکسپرس ان سټار ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې د افغان روباټیک ټیم د وروستیو لاسته راوړنو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د افغانستان د ښځینه روباټیک ټیم د ولس کلنې غړې سمیا فاروقي په خبره پیل سوې چې وایي افغانان له د باندې د مرستو غوښتلو پر ځای باید په خپله د کورونا ویروس پر ضد مبارزه وکړي. د اکسپرس ان سټار ورځپاڼې په مقاله کې لیکل شوي چې 50 د کوونکو نجونو خپل شپې ورځې یو هدف ته وقف کړي او هغه دا چې دوی غواړي د موټرو له پرزو څخه د سا اخیستلو ماشینونه جوړ کړي. دا نجونې ټولې د افغانستان د روباټیک ټیم غړي دي. مقاله د دې ټیم د غړي سمیا فاروقي کیسه لیکي چې هره ورځ د افغان روباټیک ټیم له 4 نورو غړیو سره د خپل پلار په موټر کې د موټرو د ترمیم یوه دوکان ته ځي. دوی په هرات ښار کې اوسي، هغه ځای چې د افغانستان تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس پیښې پکې ثبت شوي دي. پا په مقاله کې د سمیه له قوله لیکل سوی کومش داسې ماشين جوړ کړو چې د یو کس ژوند هم وژغوري موږ به ویاړو. مقاله یادونه کوي چې د موټرو د ترمیم په دوکان کې د انجونې پر دوو طرحو کار کوي. د مقالې لیکوال لیکلي چې د امریکا په میساچوسټس ایالت کې د معلوماتي ټیکنالوژي پوهنتون د استاد دانیلا روس د افغانستان د روباټیک ټیم د هڅې ستایلي او ویلي دي چې ډیر به شوي چې دا ماشین تجربه او په افغانستان کې دننه جوړ سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. په ایران کې د کاروبار د زیاتو ځایونو له پرانیستل کېدو سره خلکو ته د کورونا وایروس د لا خپرېدو اندېښنې پیدا شوې دي. پرون حکومت هغه کاروبارونه چې کم خطره بلل شوي پرانیستل، خو له ایرانه په خپرو شویو تصویرو کې ښکاري چې ښارونه او په ځانګړي ډول پلازمینه تهران د پخوا په څیر له ګڼې ګڼې ډک دی. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
په ایران کې بازارونه او پلورنځي پرون د شنبه پرانیستل شول او له کورونو د خلکو وتل تر حد زیات شول. د غالي خرڅولو په څیر دوکانونه او زرګري هم چې د خلکو لومړني اړتیاوې نه ګڼل کیږي، د حکومت لخوا د محدودیتونو تر لرې کولو وروسته پرانیستل شول. د ایران وګړي وایي که په کورونو کې پاتې سي هیڅ ډول مالی مرسته نه ورسره کیږي، ځکه نو مجبور دي چې د کاروبار لپاره ووځي. د تهران اوسیدونکو امادي چې وڅلويشت کلنه ده او وایي هیڅوک له خلکو سره مالی مرسته نه کوي، ځکه نو د کورونا وایرس خطر پر ځانونو مني د کاروبار لپاره لوکورونو وځي.
مردم ایران
یعنی زما د هیواد وګړي له دوو ذهني فشارونو سره لاس او ګریوان دي. یو دا چې که پر کورونو کښینو څوک به زموږ مصارف را کوي، دویم دا چې که بهر ووتو نو هر څه به پر ځانونو منو. خو تر یوې نیمې میاشتې وروسته د دوکانونو بیا پرانیستل کېدل ډیرو کسانو ته ښه خبر نه دی، ځکه په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدو ته په پام سره ځینې بنسټونه د کورونا وایرس د دویمې څپې د راتلو احتمال ګوري. ځینې کسان د کورونا وایرس د خطر پر ځای په کورونو کې پاتې کېدل او اقتصادي مجبوریتونه غوره ګڼي. علي حاجی محمد په تهران کې دکان لري او شکایت لري چې په یوه نیمه میاشت کې هیڅ مالی مرسته نه ده ورسره کړې، ځکه نو له مجبورۍ له کوره وتلی دی. څرنګه چې زموږ مغازه 45 ورځې بنده وه، زموږ عواید صفر وو. په 45 ورځې کې مو هیڅ عواید نه درلودل. د رویټرز اژانس خبریال د پلازمینې تهران بیلابیلو سیمو ته ورغلی او د دغه ښار بشپړ ویډیوي راپور یې برابر کړی دی. په ویډیو کې ښکاري چې په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او صرف د ځینو پلورنځیو مخې ته صحي تدابیر تر سترګو کیږي چې یوازې د خلکو د تبې درجه کتل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د اپریل میاشتې پر 11مه به په څو ښارونو کې کم خطر لرونکي کاروبارونه پرانیستل سي او تر هغه یوه اونۍ وروسته به د اپریل پر 13مه په تهران کې هم ورته اقدام کیږي. که څه هم ویل سي وو چې په ایران کې به سپورټي کلبونه، ښوونځي، پلورنځي، زیارتونه، جوماتونه او پوهنتونونه تړلي وي، خو راپورونه وایي چې پر لارو او سړکونو د خلکو پراخ حضور د اندېښنې وړ ښکاري. د ایران د روغتیا وزارت د اعلان له مخې په دغه هیواد کې تر 3000 ډیر کسان په کورونا وایرس اخته دي چې دا په منځني ختیځ کې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا د یوې نوې رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب ستاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ماڼو او سپیلنیو په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي.
دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بنزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې د ما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړ.
په زر پان کې به یو په خوانی کیسه بادشا او وزیر واوري.
چا وویل چې هلې درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څبه او چا څه.
په ادب جام کې د دیارلسمې هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال ورو. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی. او په ورخمین خیال کې به د طاهر ځلاند نظم واوري.
ما وک خط پرانیزم بیا به وی سلی کلی، خدای خبر بیا به دی وی څنګه تا خلی کلی، بیا به می زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافې د پرانستلو سره، د دغه نوی خط لیدلو سره.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاری خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پاڼه باید د مینې په تورو ښکلی شي. که چیرې ژوند بې مینې شي نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړ شي. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړه شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
موري مانو ورته لوګې کړه، زیارت ته تللې چا به مخ لیدلې وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریایي او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلوري وغښتلي او قوي برخه ده. دا ځکه چې اریایي اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګې له بل هر لوګي سپیڅلی او پاک ښکاري ده. نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتوي. په اریایي جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپیڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام هم د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکارې فرشتي مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
په اریایي جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپیڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څېړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنی د اریایي اقوامو هغه سپیڅلی ګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدس ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه یې د تاریخ په اړه وایي.
اسپند ډیره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم اسپند تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شایي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته په اشارې سره وایي.
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل لپاره د دغه دعا د اسپند د پنځو پرشتو نه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده. او دوی هم اسپند چې شي لپاره پکاروه د اشیاء د حفاظت لپاره چې د بدو سترګو نه وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کوي.
وجیه چې د مهال په کابل کې اوسیږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچی نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي.
زه بازار ته ځم، یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانو ته د دوام په خاطر سه نظر نیسي. دود نه که بیا نظریږي، مثلا یا سوز یا شکیږي یا نور شیان ورباندې کیږي. ټول خلک کې کوي مانو ته دی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل خپل نوم رازیخی وای چې په کور کې سپیلنای او مانو دی مهم ټوک په سیر لزان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پنګار چوي ترڅو لګای وکړي.
مانو مشمان ته د بس غټار ته نه پیګم سوګوي نظر د سوګوي ګناه د خو خپل قدمی کارونه کوم. مشمان سيزلو کې مانو ورته د سوګ سیمریز مانو ورته د چنده د قدمی هم د رواجم د مور پلان سکړی موږ هم دا کار کوونو.
د سپیلنای او مانو لګای څه ګټي لري؟ اولې په مولس کې دومره مشهور شوی توکی دی. د پښتون راته یونانی طبيب حاجی عرفان حقانی ځواب کړي.
خو اسپن یک نبات است کې
سپیلنی دی و داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده. په یونانی طبابت کې د سپیلنی لوګی د کوټی بوی ختموي. بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټی ککړه هوا پاکوي. همداراز کې چیرې په اوبو کې جوشي نو د پښو د درد لپاره ګټور دی او حتی د قالینې د تارونو د رنګولو لپاره هم پکارېږي.
اسپان د جوش میدن کې په خاطر کې هم تارای قالین رنگ میره او از رنگ استفاده میکن په خاطر قالین.
د نوموړي په خبره کې چیرې سپیلنی په اوبو کې جوش شي او په بوې ټول بدن پریمنځل شي نو لوی خو میکروبونه وژني او بلې خو جلد نرم او تازه ساتي.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی. نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغیز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تر اخره ستړي مشي.
خوشاله اوس ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولي نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړی درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړی قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخان راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه له راتلونکو مشکلاتو د خلاصون لار ده. هغه ټولنې چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنې چې د ماشوم ژوند ته د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای شي. نو د ماشوم روزنه د لکور تر ټولنې تر لکلي تر ولایت له ولایت تر هیواد پاسل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس دا بنسټ دا تهدا پوخ کړي که خام کړي، په سمه طریقه یک دی که په ناسمه طریقه یک دی، دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخه کې ډیر زیات کار کړی، یعنی موږ که بیخی عادی او مثال در که ماشوم ته ته کارتونی فلم نه لږ چې هغه بیخی او عادي ضرورت ده. د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتاب کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لږ. دا چې په کور کې مثلا موږ داسې ډیرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو، خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاتی ده، د دې د رشد او د دې د ذهني پیاوړتیا مخنیوي ده.
همدلته زه پوښتنه کوم، د زموږ پروګرام به اوس په ډیرو لرو پرتو سیمو کې اکثره هغه خلک مور چې هغوی بې سواده دي، هغوی حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې یوه کرخه هم کله نه ده لوستې، نو هغوی سره به پوښتنه دی چې یاره زه خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې دا لارې چارې وخوځي؟
څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا د مخ تر دی چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د ما راتلونکی ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې تل ځانه باید وکړي او په خپل ورته ځواب پیدا کړي. کله چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي، تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږون تر لس کلنۍ پورې چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې ده، د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تانه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته ډېره مسلکي ځواب ورکړي، چې دا ماشين لري انجن لري تیلور لوی کی بیا پیلوټ لري بیا دا لري که ته دومره نه پوهیږي بيخي او ساده کلیوال سړی دومره خورته ویل چې دا کابل را الوتې ده او تیل خوري خچ دا تا ورته جواب کړه دا چې بیا تیل څنګه خوري نور پښتنې د ذهن کې پیدا کیږي وخت د تم جنې جواب وي بل خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ځوان سره باید آشنا کی مثلا اوس هم په کلیوال سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکتي ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږي چې پلار شي کله په دې افتخار کې چې ته ماشوم لرې نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي تا سره پلار ورونه یا نور خپلوان ناست وي ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نسي دا ماشوم سره تبعیض یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو اول دې مشر لاس وینځي خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر یو چې د تنوبت را رسیږي چې لکه چې ماته به د ډوډۍ کې ځای نست خو دا چې تی وروسته لاس وروینځي دای در سره په ډوډۍ کې نه دا دومره ناهیلي چې په دې تیرې دا فصل کې د ذهن او د رشد وژنه په تر ټولو مخکې اول باید ماشوم لاس وروینځي دای کینه او دای په دې مطمئن کې چې ته بدل تماسره ډوډۍ خوري ماشوم ډیر وړ ارمان لري چې په کلی کې لپلار سره په موټر بایسکل موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي اما پلار دا هیله نه پوره کوي معقول دلیل هم نه لري یوازې دلیل به د سره دای چې دا به مانه ولې وي کله چې پلار ماشوم سره ولې ولې وي دا بوزه بازار ته چې دای بازار وویني ژوند وویني په دې پوښتنه خلک بازار ته څنګه ځي سودا راوړي 200 پښتنې د ذهن کې دي چې دا دکان به چشته وای سودا به چشته وای بوره به چرته کی شیرینی به چرته کی دا ټول د توخه ورسته بل پړاو دا چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو یو ور واپو وای وای ک نور مو وس نه کید زړه اخبارونه واخلې کورته یو سي پرې دې چې ماشوم وشکي امدار کاغذونو کړپ او کړوب دیل کاغذ سره دیل قلم سره دیل ټک سره آشنا کی که څه هم وایستاسو ماشوم لوستل نه سي خو دې دغه ټک واکاسي د خپل ذهن کې کړي دا بل مهمه خبره ده کله چې ماشوم خوندې ته ولې ته ماشوم نه وپخته ماشوم ذهن نه ماده ک ډیر ماشومان درې موږ په کلی کې خوندې ته نه سي په ژړا دي په زور پاسل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشاله یو چې زم اولاد لرم او د ما اولاد خوندې ته دي دا چې ذهن نه خوندې ته ماده کی د کله بی خو به بده لنور ورونو سره خوندې ته ولېږي ته ور سره کله خوندې ته ولاړ سي په دې خوندې وګورې چې په خوندې کې ماشومان څه کوي نو د ذهن نه ماده کیږي چې د خوندې ته ولاړ سي
ته مخکې د ناز خبرو وکړار یان د ناز مسله څه ډول ده اکثره خلک چې دی په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ور کوي هر خبرې منی
کاش کې منلې وای زه بیا برعکس فکر لرم ناز نو مثلا څنګه ناز ورکی زه اوس درته ناز ډولونه وخم په کلی کې د ډیر شیرینی خوړل ناز حال دا چې د ماشوم په زیان ده خو کته وچ منه کې دا بیا زیاتې د ماشوم سره تدریجي دی د دې په ګټو توانو پوي چې بچو غاخونه دي خراب وي او د دې په ګډه کې چنجي پیدا کیږي او صحت ته خانه ده تدریجي راکمک ده یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوبته نه پری چول دا په ما ګران د پخې چاو دی کیږي ولاس چاو دی دا فصل کې تبعیض د رواني په لاره
یعنی ماشوم باید پری خودل شي
باید پری خودل شي ځکه د دې وجود محافظتي سیستم د نورو وایروسونو په مقابل کې قوي کیږي ته د پری د چ په خاورو کې لوبي وکي په سر خاورې باد کې به راوله او بودي وی وینځه پاکه صفایک دا بل برخه ده بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکو هغه دا چې لزان نه لري دا ماشوم به زړه رالوي ماشوم کله به ته پری د چ خپل امزول سره لوبي وکي تلی و نه ساري ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ شپه کلنۍ پورې سارنې ته ضرورت نه لري د ماشوم سارنه لو کلنۍ پیلي ځکه د ملګری پیدا کی د ټولګیوال پیدا کی د کوڅې ته ځي تر دې وروسته د ځکه و ساره چې د ملګری څوک دي خه خلک دي بد خلک دي په کور کې با اخلاق دي بد اخلاق دي پچخولې دي ک مؤدب دي دا سی و ساره لږه م منې کوه کوشش وکه ما بد ملګری ته مثال کی چا خنه ده خلق تی بیزار ته باید هغه څه نسی ولی لغیم باید مطلق منی نه
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتی کې د پلان
ها دلته مسولیتونه مساوي دي د موږ متاسفانه یو بل بدی داد چې پلار ماشوم یوازې د پاره چخکلی کی او د باندې و باسي د فکر کې چې ما مسولیت هم داد نور ناروغي ژړه قرارول دا ټول په مور ورچ دلته د ماشوم تر زیګون ورسته مسولیتونه 50% د مور مسولیت 50% د پلار مسولیت هغه مسولیتونه چې پلار لري مور نشکوي چې مور لري پلار نشکوي دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري چې دوی دواړه باید ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه وسی. د ماشوم یو یو هغه ذهنی دغه دا چې له مخالف جنس سره د علاقه مند لري، مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل هغه د دوی ترمنځ مشترکات، لور له مور سره مشترکات لري، دغه مشترکات د ټکر له امله پلار ته، ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې له د مور په پرتله ډیر تر هم نه کار اخلي. زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري، اشپزخانې ته نه ځي، دیګې نه کوي، کاری نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري، ځکه پلار کله ورته وایي ما بوټان راوړه، ما څادر راکړه، ما تسبیح راکړه. برعکس مور بیا دا نه کوي، هغه بیا یې خو میلان لري. دغه میلانونه په رواني لحاظ منل شوي دي، خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري، 50 پلار ته، 50 زوی مور ته، 50 پلار ته، یعنی موږ خپل مسؤلیت ادا کړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که چیرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي، که دا چیرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي، او که چیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي؟
ګټې ګټه رازم دوه ګټې لري، مور او پلار ته ګټه. هر مور او پلار دا ارمان لري چې با تربیه، با شخصیت، با کرکټر اولاد ولري. تر دې بل غټه ګټه نشته. بې شخصیت، بې ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه ده. او د هر مور او پلار ارمان دا ده چې اولاد د سیالونو سیال د یو ګټه شو. دومره ګټه اجتماع ته موږ چې کله یو با مسولیت ماشوم زیږو، پاسل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړ. خو که موږ یو بې شخصیت ماشوم زیږو، دا سبا غل ده، اجتماع ته مشکل ده. دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده، دا نور بی ادبۍ کې خلکو ته مشکل ده. نو که موږ د دې روزنې ته پاملرنه وکړه، نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده، حتی په ځان بسیا کې اجتماع ته خیر ده، ولس ته خیر ده، انسانیت ته خیر ده. یعنی که موږ یو با مسؤلیته بچی لوی کړی، یوازې موږ ته ګټه نه ده، د دې ګټه اجتماع ته هم ده، وطن ته هم ده، سیمې ته هم ده، خلکو ته هم ده، انسانیت ته
هم ده. زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه، مکه غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه. زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه، مکه غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه. د استادت لونه پس مزړه راټولول نه شو، ما ډیر همت وکړ خو ما نه زندگی و نشوه. دغه بیتونو خالق محمد ګل منصور ده. دغه شاعری روانه، ساده او عام فهمه ده، او هم دا ده چې ګڼ مینوال لري. منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمه سوات اوسیدم کړي، خی هم د عمل به بيچه شعر هم له کلا مینی او عاطفې ډکته. د فنکار په نننې برخه کې زموږ همکار زبی مومند له خاغلی منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړي.
فنکار
منصور صاحب، که په لومړی کې راته دا وایي چې شاعرۍ تم څنګه مخه کړه؟
شاعرۍ داسې چلده چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه، د هر څه نه، د هغه ژوند له سلار ګوري، چې هغه ژوند خو تیرول غواړي که نه، نو هغې دپاره سلار ګوري ځانله چې یاره سلار پیدا کړم، چې زه ژوند وکړم، یا داسې یا داسې. نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
تاسو څه وجه شوې وه چې تاسو باندې ژوند لارې بندې شوې وې؟ څه مشکل و؟
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کې سي داسې فکر راشي که نه، نو بیا لارې بندې
دې نه ښکاري چې مینه هم کړې ده.
داسې چلده چې مخکې به زما نه چا ته پوس وکړو چې یاره تاسو مینه کړې ده، نو ما به خبره ګول مه ګول کړه که نه، داسې یاره داسې او ما مینه کړې ده د وطن سره، او ما مینه کړې ده خاورې سره، په دې خو شک نشته. خو اوس دا سوز ما را سو مره کې وشوي چې زه په دې خبر نه منکرېږم، داسې ما ته ښکاري چې زه کله منکرېږم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاري ما ته لکه زه چې د چا حق خورم. زما مینه کړې ده او زه مینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوندی یم او په دغه یو نوم به مرم.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه، که هغه وجوهات یا لامل نه وه خو به و، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دینه مخکې داسې عجیبه غوندې چلو چې ما د دینه مخکې نه شاعري لوستې وه، د شاعرانو نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبر خو ما کوه چې زه آرټسټ و، مصور. نو دا مصور هم تخلیق کاری لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه او په هغې باندې یو بوټ پروت و او داسې د هغې نه اینې بهدی او که نه داسې یو دغهوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړول او زما خپل وړوکي دوکان هم د پینټر آرټسټ نو زه ډېر وړوکی هم او شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وی چې استاد یې داسې داسې نه هغه ورته بیا داسې شرمندی حالات سره وی چې استاد خدا دی نو هغه ته بیا ما سره ورځې پس بیا پوه کړو هغه وایي ښه دا دی نو زه خو ډېر وړوکی هم که نه نو بیا هغه ما پوه کړو چې داسې مه وایه خو بس خبره ورسره کوه که نه ختموه سره بیا وروسته زه دانه کار کوم. نو داسې لکه دغه فن چې کوم و څه نه څه د آرټ هغه ما کې موجود و.
نو لکه د کلاسیکو شاعرانو شاعري تاسو نه ولستې دی نه مخکې؟
نه، له دې نه مخکې ما داسې شاعري لوستې نه وه او داسې داسې هم نه وه چې بد راباندې هم لګېد داسې حالات هم نه.
تاسو په خپلې شاعرۍ کې فکر ته ډېر پام کوئ، پیغام ته پام کوئ که قالب ته، او یا هغه د تاسو په خپل شعر کې څه شي ته ډېر پام کوئ؟
زه خو ذاتي طور هېڅ ته هم پام نه کوم. زما چې څه په زړه باندې را علاقه وایم کاغد خاورې په حواله سره سره شي، کاغد چا د درد احساس په حواله سره شي، که پار څه باندې راشي، که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي د انګلیشي باندې، خو زمانه نه دی شوی. نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی نو زیاتره شعر خیر زما رومان رومانی ده.
منصور صاحب، تاسو بار هم وخت تیر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري ډېر غوړېږي که نه په خپله کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې دننه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه چې په تا لږ غوندې شیز هم ډېر خلک وي پوه شوې، لکه معمولی غونتې شعر یا معمولی غونتې دغه شو هغه دومره ضرور نه وي، خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي، هر څه په تا غالب وي، نو هغه معمولی غونتې خیال چې نه هغه په تا ډېر درون لګي او ډېر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نه چې د خلې ول شعر نه وي نو تا له خوند نه درکوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما ووایي که نه چې مسافرۍ کې لږ غونتې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي، لکه چې هلته ستا سره صحیح نه که نه مطلب چار سو دغه که څوک معمولی د چا ذکر وکړي نو په تا ډېر ښه لګي او تا ته ډېر ښه ښکاري چې دا مګن ډېر ښه شعر دی، داسې نو هغه داسې نه وي لکه ښه نه وي دومره. دلته وطن کې چې دی نو چې د ښه لیول نه وي که نه لږ اوچت شعر نه وي نو په تا باندې لګي نه، نو دلته کې شاعر چې کوم دی نو ښه کیږي.
منصور صاحب، که دا راته ووایي چې په خپل شعر په ژبه پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو داسې ده چې زما ډېر پیغامونه دي، خو زه اکثر یو خبره ډېره زیاته کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقي غواړي. دا دواړه سیزونه زه وایم چې زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم زه اکثر ورکوم چې د الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا سورته وایي د هغو حق نه ورکړی، چې د هغې حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفي به کیږي. یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقي ډېره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثر د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني هغو ته زه وایم ځکه زموږ سواد د غرونو څه څه وسایل دي په دې کې څه څه کېږي، هغو ته دا پته هم نه چې څه څه دي، خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېنه هغه نه تپوس کښې نه وایي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دلته دا کېږي، دا ټول ورته پته وي. بل داره چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دی زما په کار راشي زما د ولس په کار دی راشي، نو هغو لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، نو انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو د هېچا په کار نه راځي. هغه ته د ولس په درد پوهېږي نه، هغه ته دغه احساس نه یو بل دی وپېژني، مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وژنو، مونږ خو ټول د دې یو خاورې پیداوار یو، که د بری پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کوم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي، هر څه ډېر دي که نه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کوم دی نو هغه جنګ جدل او دی مونږ نه یو پرېښودي. زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي او مینه وپېژني.
ډېر ښه. منصور صاحب، تاسو د سواد سره تعلق لري، په دې وروستیو کې مونږ کتل چې په لره پښتونخوا کې خو یو بده په بره پښتونخوا کې یو دهشتګردۍ یا کار څه ورته وایي هغه یو لړۍ را روانه وه، پښتانه ووهل وځپل شول، هغې نه وروسته په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص طور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله، دغه دهشتګردۍ یو لړۍ راغله او پښتانه وځپل، بې کوره شول، کلو پرېښودلو ته اړ شول. نو دغه حالت چې وو دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړ؟
هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پرې لیکلي، خو زه یو خبره ته کوم چې مونږه به دا سوچ کوو چې پښتانه نه پوهېږي، بې شعور پکې نشته، خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې سمغه قلم کله کله نه مني چې عام سړی په سیاست پوه شو د خلکو د غیر پاغه خبرو پوه شو دغه او امن د کنن دو کسبه د پښتنو کې را روان دي نشانه اوس لکه ډیر زیات حالات ډیر زیات بدل شو نو شفق جان هم ډیر پوره مې دی وسه او ډیر خوشاله هم لکه چې زمون یقین نه کړو کنه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی ودی شو کې سیاست
هغه حالت چې کوم دغه ستاسو شهري زپلې و
ډیر زیاته لکه زبا تا تسویم زبا تا تیو نظمویم لکه منگا خو زماغ یو شعرم داسیو کنه چیارا نو داسی دا چی لکه زما یو نظمو چی سچه می گتلی دی آغا بایلم قزل ده سچه می گتلی دی آغا بایلم خکاری چی وس راز دا جون دانا بایلم تلاڑی بینو ما جون که داو کم خوز بس گتم وس بس بایلم او خلق پا جنگونو کی ظلمی بایلی زپا کې د مور د غېګ واړه بایلم او صوبه د پښتون پوینو غیر ساتم صوبه د پښتون پوینو غیر ساتم صوبه د کابل د سینو بایلم او یمن سورا اوس کوم هم ولیدا یمن سورا اوس په هم زړه بایلم
اخري پښتون منصور صاحب زما دی چې تاسو په لارو باندې پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلې آیا د اوسنۍ د شعر د کم یو بهیر چې روان دی د ځوان شاعران راټوکېدلې دي آیا دینه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعر ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
او بالکل ډیر ښه شاعري کېږي نن سبا ډیر ښه البته فرق ډیر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ په کار دی کله چې موږ یو شی ډیر زیات چیړو که نه نو پای کې خلک بیا نه وځي نو خو هغو ته ګناه هم نشته هلته کې زه تللم و جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو هلته کې څنګه چې په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیس هم نه پوهېږي بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د موږ ډوډۍ خورو موږ ګرځو نو سواد کې هغه شانتی خلک دغه شانتی زه ننګرهار ته لاړم نه داسې ما ډیر خلک پیدا کړو او ډیر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي خو بس بوتان ګرځي نور پکې څه نشته نو انشاءالله هلته کې هم ډیر ښه شاعري کېږي او ډیر ښه ملګري لرو او دلته هم ډیر ښکلی کار روان دی که خیر او خلک پښتو ژبې ته په اولنی ځل دومره رالم اوس پورې به شاکر صاحب موږ د پښتو دپاره کنځل وړو نو ما به ورته چې هغه څنګه وایي زه د پښتو لیکچرر یم نه زه چې روان یم په کالج کې نه وایي چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله به تا چاته وي چې په فخر سره ته وي چې لکه مالا پښتو نه راځي په فخر سره به وي اوس دومره شوه چې کم از کم سر ښکته کوي مالا پښتو نه راځي دا ډېر بد دی
من کاخره کې یو خپل نوی غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینهوال لري هغه موږ ته وایي ډېر مننه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس راله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې دسه خبرو مچ دای اخری دیدن دسه خبرو مچ پجوان کې مې بیا نه راځي
من نه
بل دا څه شعر نه
ستا منصور کلی کې نشتا ستا منصور چې چرته راشي ستا منصور کلی کې نشتا ستا منصور چې چرته راشي د خپل کور د تلون پخوانی کور ترازی رفل کور دتلو نمخ کی پخوانی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی او زنی خلق بیتا پوس دزڑگی کور ترازی زنی خلق بیتا پوس دزڑگی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي دا غوی ل فکری غختلتیا د ژوند د طرز او غنو نور خو خبر شي خو دا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کیدل شي د زرپانی په نننې پانه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمج بارخیل کوي
زرپانه
پاچا او وزیر وختونه په خوا د یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه. یو په ورځ پاچا می وخوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې طبیب راولئ، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څوي او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دې کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزئ دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازموي چې په لاس کې یې همغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تا رښتیا ویلي و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وې، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزګیدلې وی، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم پامدغه اثر کې ډېری ګرمې وي. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریالی یو جنگیالی سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیری اشتي بدلې هم ویلې دي چې ډار مسټر په خپل سر کې تری خوخونی کړی دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی، او عاشقانه بدلې هم خوږې دي او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوي شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
نوی خط لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا. لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے بادبان کشتۍ چې ترنه لار د ساحل ورکوي په سمندر کې جزیره عمومی. یا یو چټ پیغلا لشل کلونو رستا میړې راشي لزندان کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستلې د زړه لکورا. زما احساس زما جذبې لناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټولی هیلی می وستلې وي د زړه له کوره. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. په خوله خندل مې خو دننه په زړه ماتو مزه. د خپل ټولو ناکامیو سره دا ستړې ژوند مې په خندا تېرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې لخپله حاله بی حاله کړم. ما وې که خط پرانیزم بیا به وی څلې کلي. خدای خبر بیا به دی وی څرنګ ترا خلی کلي. بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي. د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخو لاندې ازغی د استراب راشنه شول. د زړه په سیمه زلزله د درد د څړکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده ما یې په اړه فکر هم نه کوو. نن ستا په خط کې هغه څه وینم. سپینه پاڼه د زړه انځورو خدا انځور په قلم رسم نو د ګلابي وینو له څاڅکو جوړو. خو
خدا انزور پا قلم رسم نو د گلابی وینو لطاز کو جوڑو ستا د وجود د گلابی وینو د رنگ قربان ستا د وفا پا تقدس باند ایمان لرما للس کلونو نلی دو باوجود د دغ طول و فاصلو باوجود زمون پا پخو کی د رواج د زنزیرو باوجود ز خبر نو ماشنا چه تبا وسهم زما لاری چاری چه تبا وسهم زما لاری چاری